شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم. تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوری. په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې نن مظاهرې روانې دي. دوی د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین د خوشی کولو لپاره سره ټول شوي دي. دا مو د سر موضوع ده. هماره چې یو شمیر رسنیز فعالان د حکومت په اطلاعاتي دستګاه انتقاد کوي چې خلکو ته پر وخت خبرونه نشي ورکولی. نور موضوعات هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د رپورټونو په حواله ټاکل شوی ده چې نن په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته یو اعتراض وسي، او په دغه اعتراض کې ګډونوال به د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. د بغلان د عامې روغتیا رئیس وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو و جسدونه د وسلوالو طالبانو تر یوې حملې وروسته روختون ته اور لیږدول سوي دي. او په چین کې د وینوي ناروغۍ د خپرېدو له کبله د مړو شمېر 106 ته لوړ سوی دی. نن بعد رپورټونو په حواله د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر خلک د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو پر ضد مظاهره وکړي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې یو شمېر خلک په کابل کې نن د پاکستان د سفارت مخې ته هم راغونډ شوي دي. دوی د منظور احمد پښتین د خوشي کېدو ژغ اوچتوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو سیاستوالو د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو مسله غندلې ده، او د هغه ته سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. پر ټولنیزو رسنیو هم د هغه د خوشي کولو د ملاتړ لپاره د منظور پښتین خوشي کوي هشتګ چلیږي. په بغلان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د 2 تنو افغانو عسکرو د وژل کېدو خبر دوی تاییدوي. د بغلان د عامې روغتیا رئیس محمله محب نن سهار خبریالان ته وویل چې د 2 عسکرو مړي او 2 زخمیان د دوی روغتون ته ورانتقال شوي دي. ښاغلی محب ویلي چې د یو زخمي حالت نازک دی. چارواکي وایي چې د عسکرو په امنیتي پوسته کې دنده لرله چې وسلوالو طالبانو تېره شپه حمله ورباندې وکړه. په همدې حال کې د بغلان د امنیې قمندان ویاند جاوید بشارت ویلي دي چې د دې پېښې د تلفاتو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم، خو د قربانیانو د کورنیو غړو ادعا کړي چې په حمله کې د پوستې قمندان او تر لسو زیات عسکر وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د بغلان سمنګان د لوی لارې په اوږدو پر دې پوستې مخکې هم څو واره حمله شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بلخ کې په یوه هوایي حمله کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستۍ موندنې دی نه تاییدوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبې په ورځ پر ټویټر لیکلي و چې لومړنۍ تحقیقات څرګندوي چې د بلخ په بوکا کلی کې د حکومت د ځواکونو په هوایي حملو کې ملکی وګړي وژل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل
در صورتی که رفت حقیقتیاب پیدا بکنه که واقعا
دا وای کچيري حقیقت مندون کې پلاوی ته دا څرګند سي چې په پښه کې د افغانستان امنیتي ځواکونو په دغه حمله کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله رسیدلې، دا مسله به په جدي او قانوني ډول باندې تعقیب سي او وبڅرل سي. د بلخ ولسوالۍ د بوکک لیو شمېر اوسېدونکو ویلي چې په دغه سیمه کې د شنبې په شپه یو هوایي برید وشو چې شپږ ملکي کسان پکې ووژل سول، چې په هغوی کې 2 ښځې او 4 ماشومان ول. په چین کې د نوې ناروغۍ د خپرېدو له کبله د مړو شمېر 106 ته لوړ سوی دی. چینایي چارواکو نن په کرونا ویروس اخته کسانو شمېر 1001 شودلې دی او ویلي دي چې نوې موارد یې ثبت کړي دي. د چین د ملي روغتیایي کمیسیون د اعلان له مخې د جنوري تر 28مې پورې په ټول چین کې د دې ناروغۍ پیښې له 4.5 زرو واوښتي. منګولیا، قرغزستان او شمالي کوریا له چین سره د خپلو سرحدونو بندول اعلان کړي او هانګ کانګ، ملیزیا او فلیپین د هوبای په نوم د چین د هغه ولایت اوسیدونکو ته د ویزو ورکول بند کړي چې دغه ویروس اول پکې وموندل سو. له چینه بهر د کرونا ویروس باندې د اخته کسانو شمیر 48 شودل سوی دی چې تقریبا ټول یا چینایي سیلانیان دي او یا هغه کسان دي چې په وروستیو کې د چین ووهان ولایت ته تللي دي. جرمني پرون په دغه هیواد کې د دې ناروغۍ د لومړني مورد د ثبت راپور ورکړ، خو مخکې په کمبودیا، سریلانکا، ملیزیا، جنوبي کوریا، تایوان، تایلند، نیپال، سنگاپور، ویتنام، جاپان، کانادا، فرانسې، سعودي عرب، متحده ایالاتو او استرالیا کې هم په دې ویروس د اخته کسانو د ثبت خبر ورکړ سوی دی. او د امریکا متحده ایالاتو د سوریه د شمال لویدیز پر وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړې او په دې سیمه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې د روسیه او ایران نیابتي وسلوالو او حکومتي ځواکونو په ادلیب او حلب ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا عملیات به بشري کړکېچ رامنځته کړي او په ادلیب ولایت کې چې د وسلوالو یاغیانو وروستی سنګر دی پر سلګونو زره ملکي وګړو ناوړه اغېز کولای سي. پومپیو ویلي چې دا ځواکونه بې حده هوایي حملې او ځمکني پوځي عملیات کوي چې په پایله کې زرګونه ملکي وګړي له دغه ځایه تېښتې ته اړوتي دي.
له ازادي رادیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون باندې افغانان په مظاهرو راوتلي دي. په ځینو ولایتونو کې مظاهرې شوي او په ځینو کې هم په یو دوه ساعتو کې دغه مظاهرې پیلېږي. په کونړ کې خلکو د پاکستان ضد شعارونه ورکړل.
دغه د پاکستان فوج هم طرح ګرځي چې دا د پښتون د پښتنو خویندو میندو ځوانانو او سپینګیرو د وجلو په جرم کې محکوم دی.
د پاکستان حکومت بیا په وار وار د پښتون ژغورنې د غورځنګ د پلویانو تورونه رد کړي دي. د هموري چې د افغانستان په غزنی ولایت کې پرون یو امریکایي پوځي الوتکه لویدلې و. دغه الوتکه په صدوخیلو سیمه کې لویدلې ده. د هيا کول سوالي چې اوسیدونکو وایي
زه د دې ځکه سوالي څنګه تر کلو سره کوم مسوله دوی چې صدونه خو چر او کلو نور معلومات پسته په یوه نیمه بجه باندې تیاری دوره خوړه ده بس ولویدره.
کله چې دغه الوتکه په غزنی کې ولويده افغان چارواکو او بیلابیلو مقاماتو د دغه الوتکې په اړه باندې زید او نقیص څرګندونه وکړې. د همدغه څرګندونو په غبرګون رسنیز فعال او د نای رئیس مجیب خلواتګر وایي
څنګه دا د حکومت چې په خپل یو دستګاه ده او د دستګاه لري دوی د خپل د کسانو ترمنځ په خپل د کسانو ترمنځ یو همغږي ایجاد نکړي.
نور مسایل هم لرو. په چین کې د کرونا وایرس تر اوسه پورې 106 کسان وژلي دي او د په دغه وایرس د اخته کسانو شمیر تر 4.5 زرو اوښتی دی. ازادي رادیو ته غوږ یاست. لکه څنګه مشهده پروگرام په معرفي کې واورید، نن د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د پاکستان د پاوز لخوا د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون باندې افغانان په مظاهرو راوتي دي. په کابل کې په دوه بجو باندې مظاهره کیږي او په ځینو ولایتونو کې مظاهره شوې او په ځینو نورو کې هم په یو دوه ساعتو کې دغه مظاهره پلان شوې دي. د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام د ټولو ولایتونو د مظاهرو په اړه باندې معلومات راټول کړي او همداسې به د کابل استودیو له موږ سره خبري کوي. مهرباني.
ډېر زیاتمنه نستانګزې سره لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په شاوخوا لس ولایتونو کې د کابل په ګډون باندې د منظور پښتین په ملاتړ باندې د احتجاجي غونډې او مظاهرې پلان شوې دي. په کابل کې یو مظاهره چې هغه پیل شوې وه پایته ورسېده. د کابل د کارتي پروان پاکستان قونسلګرۍ سره نږدې دوهمه احتجاجي غونډه به 2 بجې پیل کېږي. د دې ترڅنګ په کونړ کې د شهیدانو پارک ته نږدې کومه بلادیون چې پیل شوې هغه پایته رسېدلې ده. لزګونه کسان په دې احتجاج کې راغون شوي وو او د منظور پښتین د خوشکېدو غوښتنه کوله. دغه شان د ننګرهار په پښتونستان واډ کې سلګونه کسان راټول شوي وو. دوی هم د منظور پښتین عکسونه لزان سره لیکدول او د پاکستان د حکومت پر ضد باندې شعارونه ورکول او د غنیونه غیر قانوني بلله. پکتیا او پکتیکا دوه نور هغه ولایتونه دي چې څو شیبي ورسته به کې دغه احتجاجي غونډې پیل کیږي. بلخ ولایت نراپورونه وای چې د بلخ د ولایتي شورا د انګړ مخته کسان راټول شوي وو او دوی هم خپل احتجاجي غونډه او د منظور پښتین سره خپل غمینه اظهارول او د هغه د خوشکېدو غوښتنه یې کوله. خوست کې هم لاریون پایته رسیدلې. په بامیانو کې هم په ډاډه زیات شمیر خلک ټول شوی وو او احتجاجي غونډه کړې ده. د خغلی پښتین نیونه غیر قانوني او غیر انساني عمل بلل دي. لدی ورخ په حکومتي کچه باندې دغه نیونه غندل شوی ده. د افغان ولسمشر او په افغانستان کې زیات شمیر سیاسيون هم دغه نیونه غندل دي او د بخنی د نړیوال سازمان هغه غوښتنه یې خبرګه کړې ده چې د منظور پښتین د زر تر زر خوشکېدو غوښتنه پکې شوې ده. بل سنګ زسه
صاحب مننه کوم. ژوندۍ او سلامت. د منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون په کابل کې او په نورو ولایتونو کې د پیل شوی مظاهرو په اړه باندې کرام لای کرام مونږ ته وغږیت. د پاکستان حکومت بیا د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون ټویټونه رد کړي دي او دای د پاکستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه بللې.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتنه پرون په غزنی کې په د یک ولسوالۍ کې یو پوزي الوتکه رالوېدلې ده. دغه الوتکه د امریکایي پوزیانو په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره او دا چې تر دغه پیخي ورسته د افغان چارواکو لخوا زړه او نخیز څرګندونې شوې دي. دغه ټول معلومات امید ظهیر مل له کابل په راپور کې راکوي.
د غزنی ولایت په دهیاک ولسوالۍ کې د وی الوتکې د سقوط په اړه د افغانستان حکومت د لوړپوړ او سیمایز چارواکو څرګندونو خبرګون نه راپارولی. پروند ولسمشر محمد اشرف غنی د دویم رسیال سرور دانش سربیره د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هارون چخانسوري او د غزنی والی وحید الله کلمزی رسنیو ته وویل په دهیاک ولسوالۍ کې د اریانا افغان هوایي شرکت یوه ملکی الوتکې سقوط کړه. خورست سرګند شو چې دا خبر به بنسټ او نسکوره شوی الوتکه په افغانستان کې د میشتو امریکایي عسکرو ده. اوس رسنیس فعالانه او رسنۍ د ملاتړ بنسټونه وای حکومت ته اطلاعاتو د خبراوي په برخه کې پوره امکانات او بودیجه لري، خو بیا هم نه دی توانیدلې په خپل وخت کرا او دقیق معلومات رسنۍ او خلکو سره شریک کړي. د افغانستان له آزاد رسنۍ د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایی رئیس مجیب خلواتګر وای همدا معلوماتي تشه سبب کیږي چې ډیر کله غیر مؤثق خبرونه پر ټولنې او خلکو منفي اغیز وکړي.
څنګه دا د حکومت چې په خپل یو دستګاه ده او د دستګاه لري دوی د خپل د کسانو ترمنځ یو همغږي ایجاد نکړي او دا د حکومت قصور ده. زه فکر کوم چې دوی دغه توانایی هم لري او دغه امکانات هم لري چې دغه همغږي رامنځته کړي.
رسنیس فعالان هم وایي حکومتي مسؤلان په خپل وخت رسنیو ته کره اطلاعات نه ورکوي او همدا سبب شوی چې شایعات د حقایقو ځای ونیسي. د پژواک خبری اژانس مسؤول او خبریال دانش کډوخیل وایي ډیر کله رسنۍ هم د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره پر یوې سرچینې بسنه کوي، تخنیکی اړخ او د اداري تعین ګوري او سرعت د دقت قرباني کوي.
متاسفانه رسنه یو پرون ترته لدینه سه دقتو کیسی دیدی اړوند اداره څوک دا ولې موږ دی غوینه معلومات وانه خلو دوی د الوتکه د غورزیدلو یا د اریانا د الوتکه د غورزیدلو فیصله غا تایید لدریو نه دیو منابع وکړی و ما هغه منابع زیرت نه دی.
د افغانستان حکومت بیا وایي ولسمشر ټولو مسؤلانو ته د کراو په خپل وخت د اطلاعاتو د رسولو حکم کړی دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال
کراو پر وخت معلومات تر ولسه پورې رسول دا د مسؤلینو دنده ده. ولسمشر ټول چارواکو ته چې د سپارښتنه کړې ده تر څو د معلوماتو په شریکولو کې زیات دقت کار واخلي.
پرون په رسنیو کې ورسره لدی چې په غزنی کې د یوې الوتکې د سقوط خبرونه خپاره شول، ډېری هغوی په تشویش کړل چې د کورنۍ غړي یې د هوا له لارې سفر درلود. د دوی ګڼ شمېر یې په ټولنیزو رسنیو کې په مطبوعاتو او حکومتي چارواکو نیوکه وکړه چې د غیر موثقو خبرونو په خپرولو سره یې ذهنن خلک نارامه کړي دي. بلستان اگزیسټ
مننه کوم. امید زهیر مالو په دهیا کولسوالۍ کې د الوتکې د سقوط وروسته د چارواکو د زده او نقیص سرګندونو په اړه باندې راپور جوړ کړی و. ورزو غزنی ته زموږ خبریال حبیب الرحمن تاثیر له همغه ځایه چې د الوتکه پکې لویدلې وه یو راپور چمتو کړی دی.
د غزنی د یک ولسوالۍ له مرکز څخه په 40 کیلومترۍ واټن د سدوخېلو کلي تر څنګ د لویدلې الوتکې تر څنګ ولاړ یم. په الوتکه باندې اور بلیږي، تقریبا 80% برخه یې سوځېدلې ده، خو تر څنګ یې د دوو وژل سوو کسانو مړي پراته دي. مړي سوځېدلې دي خو د سیمې خلکو ورباندې ګدۍ اچولي او پټ کړي دي. دلته یو شمېر کسان ولاړ او د دغه لویدلې الوتکې ننداره کوي. دوی وایي له الوتکې یوازې د دوو کسانو مړي راایستلې دي، نور څوک یې نه دي پکې لیدلي. ځینې نورو کسانو چې له خبرو کولو څخه یې ډډه کوله وویل په دغه ځای کې څلور کسان له الوتکې ژوندي تښتېدلي هم دي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. د وسلوالو طالبانو ویان زبې ولا مجاهد بیا وایي چې د امریکایانو هغه ځانګړې الوتکه رانسکوره سوه چې د استخباراتي ماموریت لپاره یې په سیمه کې پرواز کاوه. د ده په خبره په یاد پرمختګ کې د الوتکې ټول عمله او پکې ناست امریکا د سیایې ګڼ شمېر لوړ رتبه افسران وژل سوي دي. د غزنی محلي اداره وایي لا هم په دې نه دي توانېدلې چې د الوتکې نوعیت معلوم کړي. والي وحیدالله کلیمزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په الوتکه کې د تلفاتو شمېر هم نه دی څرګند سوی.
پراتک فروت کلای دی نو مخته د اریانا اطلاعات راغلی و د اریانا تیاره نه ده او د اریانا د شرکت مربوطه نه ده. نوعیت شرکت موږ کوشش کوو چې معلوم شي او د تلفاتو شمېر هم لا معلوم نه دی.
دا الوتکه د سوارلویو نه بلکې پوځي الوتکه ده. که څه هم چې زیاته برخه یې سوځېدلې ده او کوم مشخصات یې معلوم نه دي، خو د الوتکې په یو ځای کې AF-1350 لیکل سوي دي. د امریکا د هوایي ځواک یو لوړ پوړي چارواکي خبریالانو ته منلې ده چې د دوی یو نظارت کوونکی الوتکه په مرکزي افغانستان کې لویدلې ده. جنرال کولټ فین ویلي دي معلومه نه ده چې دغه الوتکه څنګه غورځېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په چین کې په کرونا وایرس د اخته کسانو مړینه لسلو اوخته تر اوسه په دې وایرس نږدې 15,000 کسان اخته شوي. وایرس که څه هم د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې خپور شو، خو اوس راپورونه دا دي چې له چین بهر یو شمېر خلک هم په دې وایرس اخته شوي دي. اسدالله لودین په سټوډیو کې د په دې اړه جزئیات راکوي. لودین صاحب، د کرونا وایرس د خپرېدو وروستي جزئیات څه دي او چارواکي په دې اړه څه وایي؟
ډېر مننه ستانک زاسب. سلام تاسو او اوریدونکو ته. په چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر اوسه 106 تنه مړه شوي دي. البته چارواکو نن راپور ورکړ چې تازه نږدې 2000 یعنی 1111 په دې ناروغۍ یا په دغه ویروس اخته شوي دي. د چین د ملي روغتیايي کمیسیون د اعلان له مخې د جنوري تر 28مې یعنی همدې پرون شپې پورې په ټول چین کې د دې ناروغۍ پیښې له 4500 اوښتې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې اړه تبصره کړې. د دې سازمان مشر ویلي چې د کورونا ویروس مخنیوي امکان لري او چین دا وړتیا لري په ځان کې چې د ویروس مخه ونیسي. د چین دولتي خبري اجانس سینوا د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په حواله راپور ورکړی چې د بیجنګ د چارواکو سره کتلی او له هغو کړنو یې خوښي څرګنده کړې چې چین تر اوسه د دغه ویروس د مهارولو لپاره کارولې دي. د سازمان مشر ویلي اوس وخت کې دای د ملاتړ نه کوي چې خلک د چین له هوهان ښار نه ووځي یا تخلیه شي. د خلکو غږ کړی چې آرام د پاتې شي په خپلو ځایونو کې.
مننه. له چین بهر دغه ویروس کومو هیوادونو ته خپور شوی او څومره یې ګواښ احساسیږي؟
په ظاهره ګواښ ډېر جدي دی. تر اوسه ګڼ شمېر هیوادونه متاثره کړي دي. منګولیا، قرغزستان او شمالي کوریا له چین سره د خپلو سرحدونو بندول اعلان کړي دي او هانګ کانګ، مالیزیا او فلیپین د هوبای په نوم د چین د هغو ولایت اوسیدونکو ته د ویزو ورکول بند کړي چې دغه ویروس پکې رامنځته سوی. له بلې خوا له چین څخه بهر د کورونا ویروس ناروغي د 8 مواردو راپور ورکول شوی، یعنې نږدې 50 پېښې له چین بهر ثبت شوي چې په دوی کې لومړۍ پېښه په جرمني کې پرون ثبت شوه او له جرمني پرته په کمبودیا، سریلانکا، مالیزیا، جنوبي کوریا، تایوان، تایلند، نیپال، سنگاپور، ویتنام، جاپان، کاناډا، فرانسې، سعودي عربستان، متحده ایالاتو او استرالیا کې هم په دې ویروس د اخته کسانو پیښې ثبت شوي دي.
ډیره مننه کوم اسد الله لودینو. د کرونا ویروس د له امله د وژل شوي کسانو د تازه شمیرو په اړه باندې له موږ سره وغږید. 106 کسان وژل شوي دي او 5000 نور هم په دې ویروس باندې اخته شوي دي. دغه ویروس تنفسي سیستم کمزوری کوي، والګی، ټوخی او تبه د دغه ویروس نښې یادې شوي دي.
دولنیز شبکه انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس په اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کابل کې د مایع ګازو بیه 9000 افغانۍ تر ټر شوې. د دې خونی بیان جناخه نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته زرګونه ټنه مایع ګاز انتقال شوی او پلورونکي باید له ټاکل شوی نرخ څخه سرغړونه ونه کړي.
ګاز مایع قیمتش باید 49 افغانۍ په تور عمده در بازارهای کابل عرضه شوه.
دا په داسې حال کې د چتر دی وړاندې په کابل ښار کې د هوا په سړېدو سره د ګازو بیا په بے ساري ډول پورته شوې و چې د کابل ښاریانو اندېښنې زیاتې کړې وې. خو کابل ښاریان وایي اوس هم 1 کیلو ګاز په 90 افغانۍ واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفتو او ګازو تصدۍ مسؤلین وایي د دوی کارکوونکي په بازار کې سرنه کوي او که چا له ټاکل شوي قیمته په لوړه بیه ګاز وپلورل نو قانوني چلند به ورسره وشي. د افغانستان د مالی وزیر د پیسو نړیوال صندوق د مالی او اقتصادي اصلاحاتو په ناسته کې د سوداګریز چاپیریال په پیاوړي کېدو، د بشري او فزیکي پانګې د پراختیا، د سیمهیزې همکارۍ په پیاوړي کېدو او بېوزلۍ کمولو باندې ټینګار وکړ. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي وویل دغه ناسته په دوبۍ کې ترسره شوه چې په بېلابېلو مسایلو خبرې وشوې. نوموړي وویل دواړو لوریو د لوی اقتصاد او پالیسۍ په پیاوړي کېدو د دې هیواد راتلونکو کلونو لپاره د اقتصادي ودې او پراختیا باندې خبرې کړې. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4780 افغانۍ.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجی صافی.
دنیا ورځپاڼې لیکلي په ورسته یو میاشت کې 15 لوتکی نسکورې شوې چې اکثره دغه لوتکی کومې تخنیکی ستونزې هم نه لرلې. نو سرمقل لیکونکي پوښتنه مطرح کړي چې ولې دغه لوتکی سقوط کوي. وړاندې راغلي که څه هم له دې وړاندې د ملي اردو الوتکې د زوړوالي او یا هم د طالبانو د راکټي حملو له امله سقوط شوي، خو د سرمقل لیکونکي په باور د امریکې ځواکونو الوتکې سقوط کېدل یا سقوط کول چې د سی آی ای سازمان غړي پکې سپارو یو بېساری اقدام دی، او په وینا یې دا د نوې لوبې د پیل په معنا ده چې د سیمې لپاره ناوړه پیغام لري. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلي وسله والو طالبانو ادعا کړې چې دغه امریکایي الوتکه دوی نسکوره کړې، او دغه ادعا څرګندوي چې طالبان په پرمختللو وسلو سنبال دي چې دا د افغانستان امنیت په تړاو د سیمې د نظرونو یوه نوې کیسه بیانوي. هشت صبح ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي په غزنی کې د یوې امریکایي الوتکې سقوط کېدل ګڼې پوښتنې مطرح کړې دي. وړاندې راغلي د الوتکې له نسکورېدو څو ساعته وروسته هم د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې چارواکي معلومات نه ورکول، او په دې برخه کې آن له خبرو هم ډډه کوله. په سرمقاله کې راغلي له پرونۍ پیښې داسې ښکاري چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره د افغانستان په هوایي حریم کنټرول نه لري، او آن پر هوایي حریم د تیریدونکو الوتکو د پیژندګلوي وړتیا هم نه لري، او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د نورو مسایلو تر څنګ د سولې خبرو اترو ته کتنه کړې. وړاندې راغلي په افغانستان کې د طالبانو پر بې ځایه او بې بنسټه غوښتنې دي باید د بوتلان کرخه راوکاږل شي، او طالبان دې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای اوربند تاړ شي. د سرمقل لیکونکي په باور د طالبانو ټول واک له پاکستاني، روسي او ایراني چارواکو سره دی، او د هغوی په اشارو کار کوي چې په وینا یې له دې لارې روسیا او متحدین یې له امریکا خپل غچ اخلي. هیواد ورځپاڼې همدارنګه لیکلي امریکا باید د افغانستان د یوې کوچنۍ برخې په توګه د طالبانو د تروریستي ډلې پر ځای باید د هغوی له پاکستاني ملاتړو سره د سولې خبرو ته سازمان ورکړي، او له دې لارې پاکستان دې ته اړ کړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
ستاسو له پیغامونو
نور محمد د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ورور دلته د هلمند په ولایت کې غنم ګران دي، ګاز ګران دي، بوټي ګران دي. زموږ دغه خواهشات تاسې باید تر ډاکټر صاحب اشرف غني پرې ورسوئ، تر لوړو اورګانو پرې ورسوئ. دلته موږ یو من غنم په 250 روپۍ باندې رانیسو، په کالدارو باندې په 250 کالداري باندې یو من غنم رانیسو. مزدوري نشته، کار نشته، ژمی دی، خلک در بدره دي، خپل پغم باندې اخته دي. نو هیله لرم چې دغه زموږ پیغام ورسوئ. وسلام.
فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ سره اړیکه نیولې. موږ دلته ټلیفونانو ستونزه لرو، د خادې سره کار نه کوي، د یو شپه هم کار نه کوي.
اصلاح الدین ترکیه ما له کندهار جړې څخه، او مشکل مې دغه دی چې د روپ نتیجه کې چې سیلابونه راغلي وه، خلکو ته سرایونه ورنړېدلې دي. دولت د دې پر ځای چې د دې سره همکاري وکړي، سرایونه یې ورجوړ کړي، نو هغه کسان خپل سرایونه په خپل مصرف جوړوي، په خپل شخصي لګښت یې جوړوي. بیا هم دولت ورته دریږي چې راکه څخه چې راکه 2000 راکه 10000. نو زموږ په سیمه کې دغه مشکلات روان دي. تاسو یې در مسؤل چارواکو ورسوئ، موږ خپل ځاغ رسولې دي، څوک موږ غږ نه اوري. نو دغه مو پیغام دی. وسلام د ازادي راډیو ته منم.
عبدالمجید د کندهار ولایت مرکز نه خبره کوم. ما پیغام دی ازادي راډیو د کارکونکو ته چې نو پولیس چارواکي په دې څنګه خبر کې زموږ د معلولینو د پیسې د پروش کړه چې کال هم نه جرا کړی. دروسه پورې په سوونو په زرونو معلولین ایک ایریان استی په پسی دي خوارم در په در بچام وشما او تجار اقتصاد کمزوري دي. غرام دادی چې د ازادي راډیو کارکون کې زموږ دغه پیغام د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو ته غواګي است کولای شي تاسو هم موږ ته سمسونه او همدارنګه غږیز پیغامونه راوستوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
ضیاء الحق ګوجر د لغمان ولایت الینګار لیکلی پاکستان دولت د باید منظور پښتین خوشی کړی د بندې کولو امکانات شته زیات مشکلات جوړ کړي. انصار الله حکیمی لیکلی د پاکستان دولت باید منظور پښتین ژر تر ژره خوشی کړي کنه په افغانستان کې به هم د پښتین په ملاتړ پراخ لارونه وشي. عبدالله بارکزی د هلمند ناوید خلی کلی منظور پښتین په اصل کې افغان او هغه خاوره کې دی چې د افغانستان خاوره ده خو نوزکه به جمهور رئیس اشرف غنی دغه د خلاصون دفاع کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی د منظور پښتین په نیول کېدو خفه او د ژر خوشې کېدو غوښتونکي یو. خپلواک صافي د لغمان لالی شنګه بیا لیکلی تیره ورځ د علی شنګ ولسوالۍ پر راهین کلی کې د ملي اردو ځواکونه او طالبانو ترمنځ نښته وشو چې یو ښوونکی پکې ووژل شو. عبد النورزی د هلمند څخلي کلی دی چالت د سلام مخابراتي شبکې خدمات کمزوري دی. سردار محمد د هلمند له قلیبوس کلی څخلي کلی چې هلته کلینیک شته خو ډاکټران نشته او کوم ډاکټران هم چشته درملنه سمن نه ده.